نبی وایي لک تر لکه باید ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوي خو دوی کار کوینو ترڅنګ به زده کړی هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو ماشومان له زیات جوړو ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کو په شپخانه در جوړو خو یو اس منه موږ سره د برابر شي. دې تقریبا دوه درې کال وشو دې ژمنو یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې مونږ یو شی ورکړی د ټولو بټیو خوشمالان خو دغه عمره مسته چاند کړي. پدې کې
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکونکو ماشومان ژوند تریخ شوی او په خبره چې راتلونکي ته ژور اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د ماینوي چاودنې یو ملکی کس وژلی دی یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
وس هم مخکشی شزی پروگرام لرو.
مخکخی خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندر او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستر لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مانا تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله مانا تاسو پختن زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف پر سید دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته. بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ځکه چې موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې. تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه زوس کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي. هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخه نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تک 2013 کې د یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغي بورسی ته مخبل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخره تقریبا د پروسه درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غنه ورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو غنه ورسته ز وکولای سم تقریبا د یو کال پروسه نو ورسته د ازموی نظر په موافقه توګوزم او دا بورسه ماتلا سره وړه چې په 2004 لس کې ز د امریکای متحده ایالاتو ما سفر وکړ او التما خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نور ست ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کال فارغ شوم هغه نور ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غي دورین مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه هغه نور ست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو ورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو ورسته بیا زه د ویان د مستالي ویان د پټوګه دلته وټاکل شم نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو څه دی ماستری کچ زکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او دی پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو نو خبرګون بعضی وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري او تمن زموږ ټولان بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ خدو ته بعضی وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزه چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي ما دا خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي ته چې ما تاسو مخ کې مویلې اوس د خلک پیسې وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونی او خځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي ک دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګون چې مخ کې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیره کمې سیوی خو بیا هم دلته زبا دومره وایم چې مثلا کوم انجینر یاخه د پداس ننګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول ست لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار
یو خپل کومه خځه په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کې ما غادس نه سي ورته ویلای چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کول ځکه دلته اداري اصول دي اداري اصول باید هم مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخپل باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا داس نه غون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
مقام برابر کی او زم پښتنه مې دغه ده چې مثال د خبرې دغه شدې چې د خونو په اسلام کې هغه د خپل حقوق الله ور کړی دي نو د هغو حقوق څه به چې دی استفاده وکړي نو دغه پښتنه ده وخت نه نیسم.
ډېره مننه ستاسې پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړي ازادي راډیو ده.
بلې محترم ملالی خوري تاسې ته او محترم ستاسې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسې ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیم کوم او وروسته د سلام څخه واقعا چې سړی ښځه یا نارینه دا چې دي دوه د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوقو ته درناوی باید په اسلامي اصولو باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دومره تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسؤلیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ را کړی د پاره باندې هم ښځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوقو ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیال د ویان صاحب نه دا پوښتنه ده چې تاسې د حقوقو په څانګه کې یعنې تاسې لوړې زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته ورسوي چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو لري هغه ته ځي چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وړکتوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو جمهور د یو مرستیال وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر سمشر چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یا حقوقو ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمانه خزونه دا هله دا چې دایت دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي د نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کوي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټونو نه فارغین لرو چې په کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا مو چې دا نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که الکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چاند دوی توګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري هغه برابره کړي کاري زمينه. یو خبر او بل دا بل ورڅ ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا
زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې د سلام کاری وکم. اول نه طبعا ز خپل غواړم چې انجونې اول خطول هم زموږ ورونه هم انجونې او بل خصوص انجونې ته مثلا کوم خدمات ز کولای شم ول نه وایم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی يم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضی ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو د دې طریقه وړم چې زه وکولای شم چې خپل خويند ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ، نو کاغوی وکولای شو سره خامته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي. نو دې برخه کې هم مکار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت وېسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تری ویلند د می ورسته بل خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو
ک دیموکراسي نوای
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نوای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نوای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیامې نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کورواګان، زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولست او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون چې ښارګال لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهدای نظامی په نوم یو څنګه هم د مکتب کې لري چې کله کله هغه شهیدانو ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې په دې قصري او بلا فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دلته کوشش لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ کوشش کوو خصوصي سکتور کې راجستاری.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مننه جان، السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمدی صاحب، مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي. زموږ میلمانه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب، چیرې ذکر کړی دا چې وان کړی دا چې دا راکړی چې د افغانستان کې کړی کې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمرې ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په لمن کې شې ده د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دي. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شې ده په ترافیکونو کې درغلله هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاص
خدما هیلو ارزو دا چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې قوي پلان ولري، قوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، میں سدایا مکتب میں محبت سلطانی سدایا مکتب کے عروج کا لیسی دورہ میں پھر ابھی دلفی کا لیسا کے اور فاکولتا میں سائنس فنزی کیمیا بیولوجی کے ڈپارٹمنٹ نہ فارغ اثر ہے کابل فانسون ماسٹری میں افغانستان دفاع منور وہ فانسون کے کرے گا اور ٹھول جوان میں کابل کے تیسرے گا لشروع نصر آخر پوری دیر لک وقت پارت شرائط خانو او امیتی سنگی لک دیر شو یو دو کالا مونگ معاجر شو نور طول زن زمان پا افغانستان کی تیسرے گا و ام دیسا سایدا سوی و ام دیسا زارا او دیر ورور پا سوال پا زواقی باید ہو ایم چر دقیقا پاک وقتل کی گی نور کول کی گی مگر پا مخارونو که پا مراکزو که دولایاتو پا اگر سینه چه در کلت قارم چلیدی خوطبیده که من خپل غد همیشه خوطه کرده، خپل آواز ما همیشه خوطه کرده، او که هر یو خوطه یو فرصت مساعد کرده که در خپل خوانده و آواز که پکل و باندو که جوان کردی خوطه کرده لاغی فرصت نهی ازمی استفاده کرده. خوط زمونگ از سی سنده پا در خارون و کمانگ که نده زمونگ در خارون و خوانده اکثرا به تعلیم حق هم پیدا کرده، در خپل امکاناتو اندازه خپل ټول مدني حقوق ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زموږ اصلي ستونزه اوس ده او پایندونه ده چې په دوی په کلي او باندو کې ژوند کوي. په کلي باندو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځې چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د حداقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلي باندو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لري لري سیمو کې، حتی په مراکزو کې، زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چه افغانان هم شکر دی، الحمدلله مسلمانان هم دی، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته، د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې، د ښځې د صحت مسؤلیت ده او ورباندې فرض ده چې خپله ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي، او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشانده ورته ورکه ښه کېږي، استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته، یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې د ذهنیت په مجموع کې په زمونږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بډونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي، د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زمونږ ورونه، زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې اسهار څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، د نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید هیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح کړي چې د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.